دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی وی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو. دا غې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی وي. وروسته بیا په ټلیفون، سکایپ، وایبر او واتس اپ هم رابطه کولای شئ. له دې پرته په خبرونه کې رپورټونه هم لرو او سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي چې په بلوچستان کې د برید هدف پاکستان نه بلکې جیش العدل ډله وه. اسلام آباد وایي د هغې حملې د جواب ورکولو حق لري. په تورخم کې سوداګر او ډریورانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې مال وړونکو ګاډو ته د افغانستان ته د وښتو اجازه ورکړي. او امریکا وایي چې حوثي اغیان د ځانګړې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نوموي. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ځواکونو یې پر پاکستان نه بلکې په بلوچستان کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې برید کړی دی. حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلینډ په ډیووس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې ایرانیو بې پیلوټ الوتکو او توغندیو هدف پاکستان نه بلکې ایرانۍ ترهګر ډله جیش العدل وه. نوموړي وویل د هغې ډلې وسلوال په بلوچستان کې پټنځایونه لري چې په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره په بیا بیا خبرې کړې دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي دي چې د هر ګواښ پر وړاندې ځواب وایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري.
ایرانیو چارواکو دا څرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته کړې دي چې پاکستان په بلوچستان کې برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې عبداللهیان د هغه هیواد د بهرنیو چارو لالمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی ته ټلیفون کړی و. وزارت پرون ماخوستن په بیان کې ویل چې جیلانی له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې نه یوازې د برید غندنه وکړه، بلکې ویل چې هغه کار د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه تعلقاتو ته جدي زیان رسولی دی او دا دریځ تکرار کړ چې اسلام آباد د هغه پارونکو عمل د جواب ورکولو حق لري. ایرانیو دولتي رسنیو د جنوري پر 14مه شپې ناوخته د بلوچستان له پجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د حمله خبر ورکړ، خو پاکستان وایي چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي دي. جیش العدل تا منسوب چینل پر ټلګرام په بیان کې ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په برید کې هغه کورونه په نښه شوي دي چې پکې د هغې ډلې د غړو او خځې او بچی وسیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د میتیو میلر بیگا په واشنگتن کې د خبری غونډې پر مهال په بلوچستان کې د ایران حمله وغندله. اخوا چین له اسلام آباد او تهران غوښتي دي چې له زغمه د کار واخلي او د ترنګلتیا له زیاتولو دې ډډه وکړي. په تورخم کې سوداګرو، ډریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستان غوښتي دي چې هلته ایسار مال وړونکي ګاډي دي پرېږدي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه او ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر له لوی زیان سره مخامخ دي. یو شمېر ډریورانو هم مشال راډیو ته ویل چې هلته د شپې ډېره یخنی وي، د خوړو او اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ دي، نو ځکه د چارواکي ورته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 وویل چې سوداګر او ترانسپورټرانو ته یې ورکړی مهلت پای ته رسېدلی او بې له سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډریورانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په غبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې یې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارۍ ایسارې دي او سوداګري درېدلې ده. په همدې حال کې په خوست کې سوداګرو او د باروړونکو ګاډو ډریورانو د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له وجې په ګاډو کې سبزی او میوې خرابېږي. د پاکستان حکومت وایي له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. البته په تورخم او غلام خان کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتونو چارواکو پر موضوع خبرې کړې دي، خو لا څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو په سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتیو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي، د سوداګریزو مالونو آزاد لیږد دی ګډوډ کړی او د کښتیو چلونې په حقونو او ازادیو کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له حوثي اغیانو سره باید د ده په وینا د هغوی د اقداماتو حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د حوثیانو د ترهګرې ډلې په توګه نومول کېدل به په یوه میاشت کې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې هغې ډلې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړیو حملو ته دوام ورکړی دی. په تیرو ورځو کې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمباري هم کړې وه. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه شلووره سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د کرایسټ چرچ په لوبغالي کې سبانۍ سیالي د پېښور پر وخت شاوخوا 11:00 د کابل پر 10:30 بجو پیل شي. کوربه لوبډلې وار له مخه په درو سیالیو کې تر بریا وروسته لوبلړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د جنوري پر 21 وشي. په همدې حال کې پرون د هند د کرکټ ملي لوبډلې د درو شلووره سیالیو په وروستۍ سیالۍ کې په دویم سوپر اوور کې افغانستان ته ماتې ورکړه. د سیالۍ پریکړه په دویم سوپر اوور کې وشوه ځکه چې په لومړیو شلو اوورونو او لومړي سوپر اوور کې دواړو لوبډلو مساوي منډې وکړې. هندۍ لوبډلې په ټاکلو شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې کړې وې چې افغانستان د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړې. وروسته په لومړي سوپر اوور کې افغان لوبډلې 16 منډې وکړې چې هند مساوي کړې، خو په دویم سوپر اوور کې هند افغانستان ته د 1200 منډو هدف ورکړ او د افغان لوبډلې دوه لوبغاړي په یوه منډه وسوځېدل او سیالي یې په 1200 منډو وبایلله. کوربه لوبډلې تر دې مخکې په لومړیو دوو شلو اوور سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال راډیو د اوس موږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د ایران د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې د خپل هیواد پر وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب وایي. دا خبره محمد حسینی پرون د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تر برید وروسته کړې ده. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلند په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې پر مهال ویلي چې ځواکونو یې برید پر پاکستان نه بلکې هلته پر ایرانۍ ترهګرې ډلې جیش العدل کړی دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی له خپل ایرانی سیال سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخستن په بیان کې ویلي دي چې جیلانی عبداللهیان ته وویل چې اسلام آباد هغه برید غندي او د هغه پارونکو اقدام پر وړاندې د غبرګون خولو حق لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا تر هغه وروسته زیاته شوې چې ایران د جنوري پر 14 شپې مهال په بلوچستان کې د جیش العدل پر مرکزونو د حملې خبر ورکړ. هغه وسلواله ډلې ته منسوب یو ټلګرام چینل ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په برید کې هغه کورونه په نښه شوي دي چې پکې د جیش العدل د غړو خځې او بچي وسیدل. اسلام آباد وایي په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي دي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
د پاکستان په اړه دا ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی، پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانوني اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول نه قانوني اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسؤلیت او واقعیت د ایران پر غاړه دي.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د برید په غبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماښام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغې وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
په تورخم کې د ګمرکی چارو شخصي ټولنې کسٹمز کلیرنګ ایجنټس غړو سوداګرو او ډریورانو د ګمرک دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتې دي چې د خیبر درې پر لاره ولاړو ګاډو ته افغانستان ته د وښتو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د پاکستاني چارواکو لخوا د سامان وړونکو ډریورانو لپاره د سفري اسنادو د لازمي کولو له کبله هلته د جنورۍ له 14 راهیسې سوداګري درېدلې ده او کاروباریان وایي چې مالونه یې په خرابېدو دي. د پاکستان په غبرګون کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم ورته اقدام وکړ او هغې خواته هم ګڼ ګاډي ولاړ دي. د پرونی مظاهرې ګډونوالو ویل چې اسلام آباد د افغان ډریورانو ته د تورخم پر صفري نقطه ویزې ورکړي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ یوه غونډه شوې ده خو لا یې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان وایي چې بې له سفري اسنادو هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نو ورکوي. د فرهاد شینواری رپورت.
د جنوري په 10مه نیټه په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسٹم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
دې کې زموږ پاکستان او افغانستان دواړو طرفه نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزه سر چې په کار چې ډرایور او کلینډر تا په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزه شو کاد چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزه منو او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دمره مال خراب شو په لارو کې ټول ترانسپورټ ولیاړ دی. 40 کیلومتر پیری ولاړ دی او دا کې سوزیانی دی په دا کې پروتن دی په دا کې ارشاین دی.
د خیبر درې پلار لا هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولاړ دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دی.
زمانو مغه احمد دی جوارم بار کړی او کابل روان او دا گیټ بند یې تکلیف کیو دا وګوره بس یو شی اسانتیا موږ ته نشته دی. لارې بندې دي رشونه دي بس موږ دا غواړو چې موږ ته دا مشکل حل شي. لارې گیټ کې اسانتیا راولي عمل کوم او دا عمل کوم دواړه ډرایورانو ته اسانتیا ترانسپورټ ته اسانتیا شته او ډرایورانو ته شته.
نو تاسو سره پاسپورټ نشته او ویزا؟
پاسپورټ را سره شته خو ویزا پکې نشته. پاسپورټ کوم ټیم ختم دی او ویزا هم نشته.
اچھا موږ ترانزیټ ته غوړي دي تورخام مسله گیټ کې پاسپورټ ولانجا دا ویزی غواړي او پاسپورټونه غواړي یخنیم خډیر او بس چور وټه دا بندوبست دا غرد دی کی چور وټه چیرته دی بس خپل تکلیف مجبور یو بس ولېړ وېڅ پته نه لګي بس دا وړو چې دا گیټ اوس دا مسله حل شي روان شو دا کی وزو.
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورم لپاره یو وار بیا د پاسپورټ او ویزې شرط عملی کړای او چې کوم ډرورانو سره دا سند نشته نو سره د خپل ګاډو ایثار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړي ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرورانو ایثار کړي او د پاسپورټ او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواک ویلي چې خواوشا 2 میاشتې وړاندې دې ډرورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دې مکمل کړي خو تر اوسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خوده او په دې وروستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سهولت ورکړی وو چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته راداخل شي خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته اخیستی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خوست ولایت کې سوداګرو او د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو ورځو کې د تورخم، انګور اډې او ډنډې پټان د لارو تر تړل کېدو وروسته غلام خان هم بند شوی او ورباندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري درېدلې ده. د جنوري پر 14 د پاکستان حکومت دواړو لورو ته د بار وړونکو ګاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل. اسلام آباد وایي له خپلې پریکړې نه پشا کیږي. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
له هغه وروسته چې ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هره ورځ په منځني ډول 1500 بار وړونکو موټرو او له دې سربیره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملي سوداګر حاجي شهباز ګربز مشان روډي ته ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې 14 ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرورن نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټي نشته نه اختر ته ګاډي سور دی شپږ اوته سوا ګاډي افغانستان طرف ته داسې شپږ اوته سوا ګاډي بور دی. په دې کې مېوې دي، سبزی دي، وریجا ده. پاسپورټ طریقه ده مشکله. افغانستان خو سپیره یا پخوا پورې روان دی.
خصوصي سوداګر وایي چې د پاسپورټ د نوې مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لېږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه بار وړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هېوادونو ته سوداګریز مالونه لېږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدایله ده چې په غاز اړه لیول باندې خلاصه کی ورسته به د لپاره مذاکرات کوي ارز چې کوي د کابل سره به د مذاکرات وکړي د تاجکستان مولونه په ولاړ دي ازبکستان ولاړ دي قزاک ولاړ دي د اند روسي مولونه په ولاړ دي د پاکستان مولونه ولاړ دي د افغانستان ولاړ دي د ویزې د نشته نو د پاسپورت د نشته نو وجنه
د خوځ د صنایع او سوداګری خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګری ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
موتور خام ډنډ پټان سپین بلدک وروستا ترخه غلام خان بندرم وتړل شو دلته سلګون موټر د خواته یو خواته ولاړ دي دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري توان لري وشي دوی د میوې تازه میوه موسم ده یا همدارنګ سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لار په مطلق ډول بند نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې پاکستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي راتلی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، خلکو تګ را تګ ځنډمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل ته حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور به له پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
په پاکستان کې د فبروري اتمې انتخاباتو لپاره سرکاري اسناد ښیي چې دا ځل بېلابېلو ګوندونو او مخکښه سیاستوالانو د خپلو کورنیو غړي نوماندان کړي دي. په هغه هیواد کې زیاتره ګوندونه له لسیزو راهیسې میراثي سیاست کوي. ځینې شنونکي وایي چې په هغه هیواد کې میراثي سیاست د پراخېدو په حال کې دی، خو ځینې نور بیا وایي چې هلته دا ډول سیاست یو رواج دی، او که ځینې کورنۍ د ګوندونو د مشرۍ څوکۍ پرېږدي نو ښایي په ولس کې محبوبیت له لاسه ورکړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو سرکاري دستاویزات ښایي چې د بېلابېلو سیاستوالو خپلو خپلوانو ته د ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو ټکټونه ورکړی شوي دي. د انتخاباتو د کمیشن سره د ثبت شویو دستاویزاتو او د سیاسي ګوندونو د خپلو حتمي نوماندانو د نومونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پخپله د قومي اسمبلۍ د ډیرای اسماعیل خان د یوې حلقې لپاره او د هغه دوه زامن د نورو دوو قومي اسمبلۍ د حلقو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د مولانا دوه ورونه بیا د دوو صوبایي حلقونه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پیښور کې خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي دا محل په پاکستان کې موروثي سیاست نور هم زیات شوی.
وخت تیرېدو سره پاکستان کې د موروثي سیاست کې اضافه شوې ده، او په خصوصي توګه باندې دې ځل هغه کې نور اضافه په نظر راځي. تقریبا ډېر ځینو کې داسې امیدواران شته چې پلار روزوی ولاړ دی، روڑا ولاړ دی. نو دلتا یو مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی د یو غټه پارٹی مشر دی، دا هغه دو زامن چې دی قومي اسمبلی اسد محمود ٹانک نہ او اسجد محمود آغا لکی مروت نہ ولار دے دے سرا سرا چی دے آغی کم چی دا خواتین و مخصوص نشستونو لسٹ ورکر دے آغی گم دا آغی دوا خینے چی ورتوی دے چی دا کور والا خوین دے آغا ہم دے نو دے یو خاندان دیر زیاد خلق چی دے راتلون کے الیکشن کے امیدواران دی پرویز خٹک سے دے دا پاکستان تحریک انصاف نچے خپ شو پخوانے وزیر اعلیٰ پاتے شو دے بیا اس پلا پارٹی جوڑا کرے تا آغی چی دے دا کورنے او کسان چی دے آغا ولار دی دا تور غرن چی دے زرگل و زرین گل دوارا رون دی
پاکستان تحریک انصاف ته خپل انتخابی نخا نه دا ورکړی شوی خو د یاد ون صوبایي مشر علي امين ګنداپور او د هغه ورور فیصل امين ګنداپور هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم دوی نومولې شوی دي هم دراز د تحریک انصاف پخوانی صوبایي مشر او د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه ورور عقیب الله خان د صوابین په انتخاباتو کې برخه اخلي او هم د صوابین بیا د ترکی خاندان پخوانی صوبایی وزیر شهرام خان ترکی او پیسل خان ترکی په صوبایی حلقو د تحریک انصاف لاړخه په انتخاباتو کې برخه اخلي هم دراس په پنجاب او سین صوبو کې د لویو سیاسي وندونو پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف خاندان او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خاندانونو ګڼ شمیر غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي خو په پیښور کې خبریال او شینن کې فدا عدل وای په پاکستان کې موروثي سیاست یو مجبوري هم ده او که د مخصوص خاندانونو غړي د بیلابیلو ګوندونو مشري نه کوي نو بیا د هغه ګوندونو نور سیاستوال او کارکنان نه رايوځي کیږي
په بلوچستان کې هم دا صورتحال دی په سند کې هم دی په پنجاب کې هم دی په خیبر پختونخوا کې هم دی او بیا داسې سیاسي خاندانونه دلته په خیبر پختونخوا کې هم پاتې شوي دي چې هغه د موروثي سیاست حواله سره د هغه خپل یو پیژنګلو ده خو کوم ګورو نو سیاسي ورکران چې کوم دي اغا راغونډیږي په دې خاندانونو باندې اوس کا مثال پتوګا د بوټو فیملی نه قیادت تاسو بل چاته حواله کړي نو پیپلس پارټي به اگر انګ نه پاتې کیږي یي زمون کلچر داسې جوړ شوی دی د ټول پاکستان چې دلته خلق ړون اعتماد کوي انده اعتماد کوي په خاندانونو باندې اعتماد کوي
خو په پیښور کې خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد بیا وایي اوس په پا پاکستان کې د موروثي سیاست او خپلولۍ ترڅنګ زیات پام پیسې او سرمایه لرلو ته هم کیږي
دا موروثي سیاست بدوم نه دی خود بد مرغ دلته په پاکستان کې دا مسله ده چې د موروثي سیاست سره په یو د اسټابلیشمنت انوالمنت راغی اکثر کتا شو کتلی نو ډیر غټ غټ خلک چې کوم دي نو آغا د اسټابلیشمنت د لاس راغی ته مشکلات دي لکه تاسو بټو خاندان ته وګورئ تاسو د ولی خان خاندان ته وګورئ تاسو د سیف الله خاندان ته وګورئ چې ډیر دي نو آغی ته بیا مشکلات دي او آغی خرابوي اوس په کې کتا شو کاته نو دلته کې په کې د پیسو او د سرمایه دارای دا روایت پکې شروع شوې ده
پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې د یاد ګوند صوبایي مشر امیر مقام ته د قومي اسمبلی د دوو حلقو او د صوبایي اسمبلی د یوې حلقې ټیکټونه ورکړي دي او د امیر مقام ورور ډاکټر عباد الله ته د یوې قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د یاد ګوند مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی او د هغه ورور لیاقت ولی ته په نوخار کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې ورکړي شوې دي مسلم لیگ نون بیا په خیبر ضلع کې شاجول اپریدی ته د قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د اپریدی زوی بلاول اپریدی او وراره شفیق شیر اپریدی ته د صوبایي اسمبلیانو ټیکټونه ورکړي دي د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د هغه انګور سمر هارون بلور له پیښوره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د هغه زوی سکندر خان شیرپاو د چارسدینه په انتخاباتو کې برخه اخلي د بنونه پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی او د هغه زوی زید اکرم دورانی په انتخاباتو کې برخه اخلي او د ډیرا اسماعیل خان نه د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډي او د هغه ورور احمد کریم کونډي هم په انتخاباتو کې برخه اخلي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د انتخاباتي نخو له بدلولو سره د فبروري 8مې ټاکنې ځنډې دی شي. کمیشن د جنوري پر 14مه په بیان کې ویلي دی چې د رائے پاڼو یا پرچو چاپول یې پیل کړی دي، خو ځینې نوماندان د نخو بدلولو غوښتنلیکونه ورکوي. هغه اداره وایي چې که دا سلسله روانه وي نو پر وخت به د انتخاباتو کېدل ګران شي. کمیشن په سمه توګه د ګوندي انتخاباتو نه کولو له وجې تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نښه ورنه کړه او نوماندانو ته یې جلا جلا نښې ورکړي چې ورباندې د ډېریو کسانو اعتراض دی. له دې پرته ځینې نور نوماندان هم وایي چې نښې یې مناسبې نه دي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې د انتخابي نښو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډېدلی شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه د انتخاباتو نه کولو په وجه تحریک انصاف ته خپله نښه بیټ نه ده ورکړې او د دې ګوند امیدوارانو ته یې بېلابېلې نښې ورکړې دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي او د بدلولو دپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پېښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید وایي چې که د تحریک انصاف امیدواران خپلې انتخابي نښې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللی شي.
هغې ته نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوي دي او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نښې هم نورو امیدوارانو ته ورکړې شوي دي. بلکې موږ خو ډېرو کتل په دغه پېښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش، نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د ده د نښې په شانتې نښه هم ورکړې شوي دا او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه مد مقابل ته هم د ده نښې سره نږدې نږدې نښه ورکړې شوې ده او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی خو اسټبلشمنت په خلکو کې د ده مقبولیت له وجې انتخابات نشي کولی او ځنډولو ته یې بانې لټوي. د ده مشال رو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دا کریډیټ خو دې عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سورا پولیټیکل پارټیز دي ډیفرنٹ آئیډیالوجی هغه پیروکار دي هغه ټول یو ځای کړی دي ان دې کس کې خو دا پوټینشیل شته او دغه پوټینشیل په ختمولو باندې اسټیبلشمنت نه پوهیږي چې مونږ دې د پردا لار څنګه بند کو چې دې مونږ انتخاباتو په کومه طریقه باندې بهار کو ان اوس پورې چې سورا ایفرټس کړی دي پای یو ایفرټس کې مې کامیاب شوی نه دي ان تر سو پورې دې په دې حواله سره واضح شوی نه چې زمونږ کومه سټریټجی به کامیابیږي تر هغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کے ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم ورتا نظر لری او وای
د برادلون کی ہفتہ لسرو کی ودا شی کلیئر کی چ پی ٹی آئی اگر چم امیدواران دی یغی سمرا دغه کی یا چم ظاہر د پی ٹی آئی چم خپل چم نامینیٹڈ خلق تھے ٹھیک تغی سارا بلے نشان نشتا لیکن اگی خودی امیدوار خود پی ٹی آئی زو اسم داوام چی دی بسر پرائز ور کی او نور سوبر چ د الیکشن ڈیلے نو الیکشن ڈیلے خو بالکل کنفرم ہو دا پلان سی وا چ الیکشن چ گم دے ک بلے نو الیکشن بنی او چ بلے نشتا الیکشن بھائی نو بلا غیت واخشتا سپریم کورٹ بزریا نو الیکشن خو اس ماتا خکاری لیکن اس ام پہ گئی ڈاؤٹ اشتا دے لا اس ام دا سے قوتون دی چاہیا الیکشن اس ام نگواری.
خو په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی وایي چې تحریک انصاف ته مشر د بندې کېدو او د ګوند نه انتخابي نښه اخیستونه پس د انتخاباتو د ځنډولو امکان نشته.
دا یو سیاسي ګوند چې دی هغه دپاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل آؤٹ کی یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې هغه مطلب لکه داغو په انتخاباتو کې نمائندګي کم وي سیټونه کم واخلي نو په هغه کې خو ټول ناول کار وسره دا وکړو چې انتخابي نښه چې دی د ته واغست چې کله چانه نښه والی نو بالکل لکه هغه باندې داسې وي چې هغه جماعت باندې تا بندیز ولګولو هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سیټونه دي غان ته لاړو نو اوس دینه پس چې دی نور خو داسې ماته صدقه نخ کاری کی چوز دینا پس دو ولی انتخابات چی دے دا دید پارا کوششونو کی چی دا ڈیلی کی.
الیکشن کمیشن دا سپریم کورٹ پا حکم اتم فروری دا انتخاباتو کولو دا پارا ٹھاکا لے دا. الیکشن کمیشن پا خپل پریس ریلیز کی ویلی دی چی 2013 کال پا انتخاباتو کی یول لس در او سوا امیدوارانو برخا خستے وا او اتا سوا اٹھنا کاغذ دا اوٹنو دا چپاولو دا پارا استعمال شوی و پر اتلون کی انتخاباتو کی اتل لس در نه 50 کاندیدان برخا اخلی او دا اوٹنو دا پارا با 2 اٹھو نا کاغذ استعمالی گی. په 2013 کال کې 220 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو اوروئی. مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ. زه چې فیسبوک ته ګورم نو دلته را سره وار لمخه زنو کسانو تبصری کې خبرونه شریک کړي دي. زه دغه خبرونه تاسو ته بیانوم خو تاسو نه تاسو خدا هم غواړم چې په ټلیفون او په اسکایپ باندې را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه به راته راکوئ. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته به د خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 420 11 40 15 پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست، په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندۍ خبرونو ته زنګ وهئ:
00 420 11 40 119.
مشال رادیو ته غوږ یاست او یو کس را سره دی، ګورو چې څوک دی او لکم ځای ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراد او سیمه هم
ادا څنګه شه؟ بخیر. عبدالحنان کاکړ د سلام ته بیا کاکړی
څوک؟ عبدالحنان کاکړ صاحب.
او جی
بخیر راغلی. څنګه یې؟ خیر جوړی؟
خیر دی، الله پاتې دې همکاران ټول شه دي.
مننه آباد وسې. څه خبر مرا وړې لته وکا کړې؟
خبر خدا دې لالا چې په علاقې کې خدا الیکشن کاندیدان روان دي او شپه زور باندې.
ښه
او بس موږ هم بس مشوره می دا وته کې چې موږ ټول په انتفاق سره بس یو سړی راولو چې هغه په علاقې کې کار وباسي، د روډونو کار وکړي. ښه کاکړ
صاحب، تاسو تاسو وای دا روډونو کار وکي د پارلمان ته یا اسمبلی ته چې کوم؟ او د ټلیفون کاکړ صاحب ستا قطع شو. ما خو در سره خبرې کول غوښتل، غږ دې هم قطع کېده. خو ته وایي چې زموږ غټه غوښتنه چې دا هم دا د روډونو والا ده. به هر حال په دې باندې به بیا هم کله خبرې وکړو. آصف خان صاحب راته پر فیسبوک لیکلی دي چې درې میاشتې کېږي چې په چمن کې پرلت روان دی او دا پرلت چې دی دا د اکتوبر پر 21 نیټه پیل شوی او د دې له وجې پیل شوی چې د پاکستان حکومت فیصله کړې وه چې نور به په چمن باندې تګ راتګ یوازې په پاسپورټ او ویزه کېږي. خو دوی وایي چې نه، د پخوا په څیر دی، په شناختي کارډ او په تذکیرو باندې یا په کومه بله اجازتنامه تګ راتګ وشي خو دا پاسپورټ او ویزه دې پکې نه وي. ځکه دوی وایي چې زرګونه خلکو ورځنی کاروبار او مزدوري له دغه سره تړلی ده. خو د پاکستان حکومت وایي چې له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. نو آصف خان لیکلی دي چې په اسلام آباد او کابل کې واکداران چې دي هغوی هیڅ دغه نه کوي، مذاکرات یا خبرې نه کوي چې دغه مسله حل کړي د چمن. سرفراز خان دلسوز له خیوي ولسوالۍ د ننګرهار څخه لیکلي دي، یاسین بابا څخه، چې یخنی ده او د غریبانو سره د مرستې تش په نوم دي او هیڅوک له چا سره کومک نه کوي. خلک له لوږې مري، نو ویل ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. رحمت الله صاحب راته لیکلی دی چې په سعودي عرب کې باران شوه دی. احسان وزیر لیکلی دی چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د ګیلمن پښتین عید رحمان وزیر او زکیم وزیر په بند عدالت کې د ضمانت تاریخ دی او دی وایي چې موږ ګیلمن یو چې هغه ته د آئین او قانون لمخې دی ټولو ته ضمانت تی وشي او خوشي شي. دلته محمد عامر صاحب راته لیکلی دی چې په سوابی یار حسین کې ډیر زیات یخ دی. سمه ده، ما سره یو کس دی خبرې راته راوړی دی، ستړي مشئ. سلامونه. وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه هم.
زه نورمالی د ابوظبي الامارات نه خبرې کوم.
خ نورمالی صاحب څه خبر مو راوړې؟
مانه بس خیرونه دي، خیریت ده.
خدا خود خیریت د پاره خبرونه نه دغه خو بیا د خبرې او سندري خبرونه ده کنه پاغه کې بیا راشي. ها
ما خو ولا وردل نه ده سم بس دغه صدا
بس نه دی کې دی کې بتا سوره ته خبرونه راکو. ای صحیح دی.
ها ها ډیره مننه، شکر.
خوشاله اوسه، آباد اوسه. د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته موږ د سولې په اړه باندې لس سندرې جوړې کړې وې چې د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې درته خپرو. د همغې سندرو د سلسلې یوه سندره دغه د بهادر زیب په غږ ده او عنوان یې دی وطن. راځئ چې دا واورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن زمان
چه باران باران شم ستا دا دامانوس برلی ستا دا دامانوس برلی زما پزل وریگی کلب ما پغی کی اخلی.
مشال راڈیو ته غوږی سلام پختونخوا خبرونه ده او دل تراتا زن نور تبصرے ہم راغلی دی خبرون را سر راغلی دی چا غزل تاسو سره شریکوم. منظور جان اکثر اسکر لکھ دی چې په ترهګرۍ پر ضد عدالت چې په بنو کې داغه کې د عید رحمان او ګیلمن پښتین او زکیم وزیر په ضمانت باندې باس کیږي. او روحید الله مسید لکھ دی چې د 2014 زیږیز کال نن اول ورځ د سهار سهار ملمر ولید تر دې مخکې د سهار د دغه کال پایل وی په لړه باندې شو سلسل په لړه و. یو کس را سره دی هغه به وګورو چې څوک دی. ستړي مشي
خدا پاک دې مان قبول کړو جان. سلامونه تاسو ته د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته خدا پاک دې وګړي چې شبه است.
ډیر مننه خدای دې خوشاله لره نوم دې را ته وخی او سیمه هم
مننه. الله دې خیر در کې. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت سورو جان
په خیر راغلی. عبدالحد تل صاحب مهرباني وکړي څه خبر مو راوړی.
مننه خدای پاک دې خیر در کې. خبر خو نو دغه دې ورو جان شش کال د مش پسمه کې ډېر به درکه وچکالي دی یعنی داسې وچکالي ته باور وک ورو جان دا وس مش بغنمو پسلنه کړلې دا وس داسې تک جړ ولاړ دی لکه جړ کېرتی بارانونه نست د سین په پسین کې مو بنست په خو به دا وخت پسین کې شبي سو به بدل د خلکو به د خپل کشتو کروندې په بولې نو شش کال ډېر به درکه وچکالي د ورو جان دا غسې د وبو دمځ کې د لاندې د وبو ساتم ډېر کشد تللې د په خو به د مش پر سیمه ورو جان په ریول سمتر باندې د وبو وساغا دی اتیا متره ته شواسوی دی یعنی شش کال لازمی پسیمه کې ډیره به درک وچکالی د روزانه.
خا او تاسو سره د حکومت چارواکو یا نړیوالو موسسو یا کورنۍ موسسو څوم راست کړی دا یا متنه غوښتنه کړی دا ورته مو نه کړی دا
یار ته باور وکړو روزانه که دروسه پوری یا دولت یا مثال د خبرې د خیریه بنسټو زمر سره د روپی مرستم نه د کړی او بل په خوانه دغه وخت چې ودلته تاریخ کړی کېدل روزانه خلک پر کار او بار او په جانب کول یعنی د بیلا بیل ولایتونو څخه د ازمر ولایت خلک راتلل په یلمن ولایت کې به تر نور ولایتو زیات کوکنار کړی کېدل تاریخ کړی کېدل نو دروسه پوری خو روزانه دروسه اچ امرسنه دولت مر سره کړی د مثال د خبرې نور او
خیریه
تاریخ نسته ورو جان دوه تاریخ نسته یو کور تاریخ هم په ګرد لمن کې چانی دي کړلې کزای ځای کړ سوی د حکومت په پټه چا په کورو کې په سرایو کې په پټه کړلې اغم دا وس ورو جان زستا سره خبرې کوم دا یو ونی د مخه د ازمر پسمه کې طالبانو تلاشی راخیسته د کور پر کور ګرځي پر کور کې ګوري کچا تاریخ کړلې او د ماین جوړي ماته یعنی نه پر حکومت سخ بندیزه پر لګولې دي.
سمه ده سید اتل صاحب ډېر مننه. بس دستا ستونزه او شکایت راورسید هيله چې باران وشي او چارواکو به هم اوریدلی. ډیر مننه.
مننه خیر به سرور خیر
آباد وسه خوشاله وسه. طاهر خان صاحب لیکر دی چې نن د چمن د پرلط سلور نویم ورځ ده او محمد ایاز علی رات لیکر دی چې د الیکشن گرما گرمی ده او کمپین روان دی او خو شور او درز سره روان دی. سمه ده. بس د فبروري اتمه حکومت انتخاباتي کمیشن اعلان کړی ده چې په هغې ورځ باندې به انتخابات کیږي. نو موږ سره یو بل کس هم د ټلیفون په کرښه دی. ستړي مشئ.
السلام علیکم سید لالا.
وعلیکم السلام. نوم دې راته وخی او سیمه هم.
مننه کامران عزیز هم د دوحه قطر نه.
په خیر راغلی. څه خبر مو راوړی عجز صاحب؟
لالا اکثر مخ چې سلام پښتونخوا ته راځم نو دغه همکارانو سره دغه خبره کوم لکه ستونزې دي دوه درې کنه مکلي وطن بله خو غټه ستونزه دا ده چې بجلی مسله ده کنه بجلی اکثر نه وي پکې سلور 24 گھنٹو کې تقریبا سلور گھنٹې درې گھنٹې بجلی وي کنه.
او ستاسو سیمه کومه یو ده؟
جی کوهاټ کمرډن کې اوسیدونکو یم.
د کوهاټ کمرډن.
جی جی بل دا تا جاو بجلی وی ما اگه ولٹیج بورا نایی ولٹیج کمی کنا در سالور گنده 24 گنده کچی کمی آگه که ولٹیج کمی نا دی مشین چلیگی لکن و اوبو والا ننور سا چلیگی پس داغا سراب دسا لائٹ سراب بلیگی نوری سم چلیگی پاکی بل دا تا چه للا مکری گھائی سکول لکن مخی خونا وکن وست جوڑ شکن او هغه تقریبا تیار ده ریډی ده یو کال کیږي چې بس ریډی ده خو وسه پورې پته نشته چې ویل نشته ټای کنه
ښه
او ویل چې مو خو مخکې لکه بل کړي کې سکول ویل تقریبا شپږ کیلومتر مخ پیدل تلو کنه
کم زیتا بتلای تاسو
جی مو سر سرګول تتلو کنه خپل کړي نه سرګول تتلو سکول ده پیدل
سرګول تتلی او دا د الکانو سکول های سکول نوې خلاص شوه دی
جی جی نه
جوړ شوه دی خو خلاص شوه فعالیت نه شروع کړي
نه دا یا چلو شوه نه دا کنه بند دا اوسه پورې بند پرو دا
ښه
او ویل چې لاله مشومان دي کنه مو خپل جګړې ډیر شوی دی باندې دوا کومو دوا کومونو جګړې جوړیږي کنه مشومان دي کله یو خبرو کې بالا کنه بل کنه بل کدی ته سکول د زی به جګړې خمخه جوړیږي مو یا چې یار سمو د خپل کدی کم سکول د کولاو شي کنه
او بل مسله
بل مسله
دا دوه دي همدا بجلی نشته او سکول
روډونو لاغونه خراب دی ویل تقریبا مو کوارت تقریبا 15 منټ لاګي کنه که روډونه صحیح وي اگر روډونه صحیح نه وي اوس تقریبا نیمه غنټه 45 منټ لاګي کنه چې کوارت سيټي پورې رسې اے جزا سره بیمار وي نو سم مسئله وي کنه هغه غریب بس زیات خرابيږي بیا کنه
صحیح او دا کمر ډن چې دی دا د سورګل سره نږدې دی
جی مخکې دا سره خبرې کړې وي د خپور نه لاغونه مخکې لاړ
خپور سره دی بالکل صحیح دی وسمت
اخپل لارشی لغو مخک لارشی تقریبا درسالور کنمندار کنه غر رسی غار نه چاولې کنه خټه مدرسه ده اغا دی پلا کمرډن ته د غړې بم ده واخت د سرګول ده مخک خپورم ده او لالګړی ده پلا او سلمان ته لا د برکا ده لکه اس پاس لاګی کنه ټول
بالکل بس ما ته ذهن تراغل چې دا کومه سیمه ده
جی جی مخک دا تر ما خبرې کړې دي کنه دا خبره سندرو کې
بس ما دا تاسو ستونزې ولې کله سم ده موږ به خپل خبريال ته وای
تاسو څنګه مخه لازمي ښه
بالکل موږ به خپل خبريال ته وای کوشش به داسي وکړو چې موږ اوجره خبرونه تاسو په کلی کې وکړو
جی جی بالکل زه خپل د قطر کې مخ بیا ان شاء الله نه مشکله سنه سره طریقہ جوړ کوي چې د سکول کولاو شي مشومان بار د غاشي غنه ول جنگ جګړه جوړوږي بل کلی تسي
صحیح دی زه ټیک شو خوشاله اوسه جس مننه خدای په امان د دل راج په حق سندرا او روح ترغه ورسته بیا راځو مشال رادیو ته وغږیست سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته راته بختا جان بختیار لیکلی دی چې تازه خبر دا دی چې بیګا د افغانستان او هند لوبه او افغانستان ګټلې و، خو د په وینا چې امپایرانو له افغانستان سره غلطي وکړه او بیا په دویم سوپر اوور کې هندوستان وګټله. بالکل هغه لوبه په لوبې په باره کې ما درته خبر هم درکړ، پر پاڼه مو هم در خپور کړی او پر فیسبوک باندې هم. ورزشی نړۍ په اړه باندې یو کس راته لیکلی دی چې 15 ورځې وروسته افغانستان له سریلانکا سره د یو ټیسټ او 350 اووره او 300 اووره لوبه سیریز پیلوي. سامده مننه، خوشاله اوسې. او امیر جان پښتین لیکلی دی چې د وانه موسی نیکه پبلک سکول چې دی هغه وی له نیکونه نه او لولسه وزیر قام ته میراث پاتې وو، ویل ته اف سی ځواک چې د هغه ځای په ځای کیږي، اف سی ځواک ته حواله کېدو خبرې روانې دي. سمه ده، موږ به داسې وکړو چې په دې باندې به له تاسو سره خبرې وکړو، د دې په باره کې به درته د رپورټ جوړولو کوشش وکړو. له دې پرته را سره نور خبرونه هم شته دي، تازه خبرونه هم را سره شته دي، هغه به هم در سره شریکو. په سلام پښتونخوا کې د خبرونو برخه چې دا هغه همدا اوس پای ته ورسېده، او زه به درته سندره نشر کړم دغه په غږ باندې، د شمالي افغان په غږ باندې دا سندره درته نشرو. په بل لګړې کې به بیا در سره یو.
سترگو جاشم ساتر مخربان بلد کجر بلبلی بیاپ مخریشان ستال سترگو جاشم ساتر مخربان بلد کجر بلبلی بیاپ مخریشان بلد کجر بلبلی بیاپ چلے گم روئی پار تاتا ہر سہارا چلے گم روئی پار تاتا ہر سہارا نشیا بور والے مکر مہمان نشیا بور والے مکر مہمان سال سر گجا شام ساتر مقربان بلد کجور بل والے کیا تم پریشان بلد کجور بل والے کیا تم پریشان شما زیگار المار غروف سر را شما زیگار المار غروف سر گرز پتر سول رے مرچ شما گرز پتر سول رے مرچ شما سال سر گزار شام ساترم قربان بلد کجور بلولی پیال پم پریشان بلد کجور بلولی پیال پم پریشان لبگار درستش پا بیدا عاشق لبگار درستش پا بیدا ما عاشق بی پروا مدام دل کو محسان ما عاشق بی پروا مدام دل کو محسان سال سر بجا شام ساترم خوربان بلدی کجر بل ولی بیاتم پریشان بلدی کجر بل ولی بیاتم پریشان بلدی کجر بل ولی